السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونه اوریدو ته رابلم په دې خپرونه کې چې تخنیکی چارې امان الله امیرزی پر مخ وړي اوري چې د بشري حقونو څارونکې ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنگي جنایت ګڼي د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی پنن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا دیرش مړي سره صلیب ته وسپاري چې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوي دي خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې ناجیه ساپۍ وړاندې کوي
دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې د بشري حقونو څارونکي ډله د ملکي افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي بشپړ خبرونه د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رائټس واچ د ملکي افغانانو وژل یو جنگي جنایت ګڼي د هیومن رائټس واچ د افغانستان او آسیا د سنگي څارونکي هیتر بار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسې د نهو کارکونکو وژل یو ټکن ورکونکي عمل وباله د پیپل انټ د موسې دغه کارکونکي وړ مشپه د بلخ ولایت په زوري خلصوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول هیتر بار په دې اړه چې پر کومو دلایلو دغې پیښې ته د جنګي جنایت نوم ورکوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې اړه باید بشپړه څېړنه وسي چې دا معلومه کړي خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته دا به یقینا جنګي جنایت وي
په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکونکي دوه موټر چلونکي او دوه ساتونکي دي دغه پیښه تر اوسه یې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان هم په کلکو ټکو غندلې ده د برتانیا د نړیوالو پرختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 1500 میلیونه ډالر مصرف کړي دیسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دغه پیسې به په پرمختیایي چارو ولګيږي
We haven't abandoned Afghanistan. We are here for the long term.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او لدغه هیواد سره اوسمهاله ژمنې لرو. دا کلب موږ په افغانستان کې شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای حمله کړې ده د دې ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل وایي چې په دې حمله کې تر شپه چې ناوخته رامنځته شوې څلور تنه بهرني وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي سید خیل زیاته کړه چې د مخالفین د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي وو دا په تیرو څو ورځو کې د کونړ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو سلرم دایچه پکې بهرنۍ او کورنۍ وسلوالو ته مرګ جوړ وړي د بلې خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو سلر وشتو ساتونکو کې د هیواد په بیلابلو برخو کې د عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال وژل شوی دی او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ نوي پوله یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاوند یو نوي افغانۍ یو سعودي ریال 15 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کنفرانس په پای کې خپره کړې ده په دې کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالتونو روسیې ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و د امریکا د بهرنیو چارو او مرستیال وزیر انتونی وویل لنه میاشتو رئیس چې د ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي حسي پیل کړي دغه ډلې ډېرې لاندې کړي سیمې لاس ورکړي خو تر هغه چې دا ډله ماتېږي اوږدمهاله حسو ته اړتیا ده.
This will be, as we've said, a long campaign.
دا بلکې څنګه چې موږ ویلي او کمپاین وي خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغیزمنه وسیله ده.
د هغې اضطراري پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی عراقیان هیله مند دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې یقین به حاصل کړي چې شیعه ملیشه د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تېره شپه هم په یکې ځي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. راپورونه وایي له 430 کسانو څخه چې په دې بیړۍ کې سپاره وو تېره شپه یوازې یو تن ژغورل شوی. تر اوسه پورې له دې بیړۍ څخه 14 کسان ژغورل شوي او 14 مړي ویستل شوي دي. د امریکا د باستون ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې وو په ډزو وواژه. پولیس وایي 26 کلن اسامه رحیم پر پولیسو افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حال کې له شا پر مرمۍ وویشت هغه د بس په تمځای کې ولاړ و. نوموړي چې په سان فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولی چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هاتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سېشنبې په ورځ دغه اقدام اعلان کړل او ویل چې روسي چارواکو پر خپلو پرېکړو کې د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسله نه ده یقیني کړې او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي یا اجازه ورکړي چې دوام مخته یوسي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سپلت وایي چې د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوي له ریاسته استعفا کوي. بلټرز پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل یو فوق العاده کنګربه هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای دې څوکۍ ته بل شخص وټاکي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رائټس واچ وایي د ملکی افغانانو وژل جنگي جنایت دی. د ډلې په بلخ ولایت کې د نهو مرسته رسونکو کارکونکو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده. د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیون ډالر په پراختیایي چارو ولګوي. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومان د منډې وهلو په وسیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند ته جدي او خاصه پاملرنه وکړي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم اوري چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر پروژې په غیر منظمه توګه ترسره کیږي او حتی ځینې په نیمایي حالت کې پاتې شوي دي.
دلته په ساحه کې نه نقشه نه قرارداد نه تخنیکي مسؤول شته دی چې هغې سره مونږ دغه د پروژې مشکلات شریک وو.
د خوست چارواکي وایي دوی بنن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 1.5 مړي سره صلیب ته وسپاري چې په دې ولایت کې له افغان ځواکونو سره په دې وروستیو کې په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار اورئ.
د سک جنگی د تیری ورځې په لوبو کې د بدخور صاحب سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپی بریالی شو.
ازادي راډيو په اف ام سل اشاري 15 صفه په کابل او په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. دا بشري حقوقو څارونکو سازمان یا هيومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وشل جنگي جنایت بولي. دا هيومن رائټس واچ او چارواکي له ازادي راډيو سره په خبرو کې د مرستندوی مؤسسې د نه کارکونکو وشل یو ټکان ورکونکو عمل وبله او هغه په سختو الفاظو وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومت غوښتي چې د مرستندویو کارکوونکو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نامعلوم وسلوالو وړمه شپه د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې نه افغان کارکوونکي ووژل. نور تفصیل نور یاسنوري وړاندې کوي.
د پیپل ان نید د خیریه محسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د محسسې دغه نهه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډېره اندېښنه له هغې حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدن حملو لپاره پنخه کیږي، هغه چې په جګړو کې ښکیل نه دی او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو پنخه کول یو بل قوه جنگي جنایت دی. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا د پیپل ان نید د محسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په یو میلمستون کې ووژل شول. دا اژانس په افغانستان کې د محسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د محسسې کارکوونکي، دوه ډریور وران او دوی ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنیټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باودن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندوی مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو او سازمانونو 50 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو ترڅنګ د افغانستان له حکومته غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د بشري حقونو د څارونکو سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د پیپل ان نید موسسې د نهو افغان کارکوونکو وژنه په سختو الفاظو غندل شوې ده او پر افغان حکومت د سازمانونو غږ کړی چې د مرستندوی کارکوونکو د امنیت لپاره لا جدي ګامونه پورته کړي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د برتانیا حکومت غواړي روان میلادي کال په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر په پراختي چارو ولګوي. د برتانیا د نړیوالو پراختي چارو وزیر دیزمون سوین د سه شنبه پر ورځ خبريالانو ته ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ او مرستې ته ژمن دی. قسیم سولمل په رپورټ راستولی.
د برېټانیا حکومت په داسې حال کې له افغانستان سره د تازه مرستو ژمنه کوي چې لا هم د هیواد له اقتصادي اړخه په نړیوالو مرستو اتکا لري. اوس د برېټانیا د نړیوالو پراختیايي چارو وزیر دیزمون سوین وایي چې هیواد به روان میلادي کال له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي. ښاغلی سوین د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې په پراختیايي چارو ولګول شي. د وی موږ افغانستان نه دی پریښی او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو. بریتانیا له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال له افغانستان سره 178 میلیونه پاوند مرسته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته بریتانیا د افغانستان له سترو مرسته کوونکو هیوادونو په قطار کې وو. د دې ترڅنګ بریتانیا تر امریکا وروسته دویم ستر هیواد و چې په افغانستان کې زیات شمېر پوځیان درلودل. د دغه هیواد د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر وایي چې سوله او ثبات د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او په خبره پاکستان په دغه پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د دغه راز ویل چې افغان ځواکونه اوس کولی سي د دغه هیواد امنیت خوندي کړي او په افغانستان کې د پانګونې لپاره د فرصتونو خبره کوي.
I think on the security side, yes, security is vitally important.
زه فکر کوم امنیت د پنګونې لپاره حیاتي ارزښت لري. زما پاند په افغانستان کې د اقتصادي پنګونې لپاره ستر فرصتونه شته. نړیوالې ټولنې په تیرو نږدې 14 کلونو کې له افغانستان سره لسکونه میلیارد ډالر مرستې کړې دي، خو کارپوهان وایي چې د فساد له امله دا پیسې په بنسټیزو برخو نه دي لګول شوي او سپارښتنه کوي چې د دا ډول مرستو د مؤثریت لپاره باید افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. اسد الله لودین د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستي او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او په افغانستان کې د ملکی مرګ شوبلې پړه د مطالبو سنی برخه دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په هیواد کې د ملکیانو د مرګ شوبلې زیاتېدو او له پاکستان څخه د افغان حکومت غوښتنو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هر ورځ په افغانستان کې ملکیان وژل کیږي او بیلابیل ادارې په اړه یوازې ارقام خبروي. په سر مقاله کې د امریکا د یو څېړنیز سازمان راپور ته اشاره شوې چې ویلي دي له 2001 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې څه باندې 100,000 ملکیان وژل شوي دي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبل زیات لامل وسلوال مخالفین او بیا افغان او بهرنی ځواکونه دي. په مطلب کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره ناهیلي ښودل شوي او ویل شوي چې دا موضوع حکومت او نورو ډلو ته هیڅ ارزښت نه لري. جامعه باز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د پن موسسې د کارکوونکو له وژلو وروسته د موسسې خپل فعالیتونه وځنډول. په مطلب کې راغلي چې پن موسسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره مرسته کوي او دا مهال په بلخ کې 100 پروژې تر لاس لاندې لري. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دا مسأله په جدي توګه تعقیب او عملینه ونیسي. ویساخ پلواکی ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پاکستان ته د ولسمشر غنی د لیک د استولو په اړه شکونه پیدا شوي دي. په سر مقاله کې راغلي چې دا شکونه وروسته له هغې پیدا شول چې پاکستانی چارواکو د افغانستان لخوا د استول شوي لیک په اړه بېخبري وښوده. سر مقاله لیکونکي ویلي که چیرې د دې لیک لیګل ثابت نشي د حکومت پر اعتبار به ناوړه اغیز وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې له پاکستان او په تیره بیا د دې هیواد د استخباراتو څخه د همکارۍ غوښتنه دومره ساده کار نه دی. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پاکستان د طالبان له خپل خاورې راوباسي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د چارواکو په حواله راغلي چې ویلي دي د سولې ښه لاره دا ده چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه طالبانو ته ضرب الاجل تعین کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې طالبانو ته د ضرب الاجل ټاکل به دا په ډاګه کړي چې سوله امکان لري او کنه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام پیدا کولای شئ. په کابل ښار کې یو شمېر ماشومانو د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې له حکومت وغوښتل چې د نویو زیږېدلو ماشومانو ژوند ته د خاص پام وکړي. دغه پروګرام هر کال د نړۍ په سطحه د ماشومانو د ملاتړ موسسې لخوا جوړیږي او ماشوم په مستقیمه توګه له حکومت څخه خپلې غوښتنې پکې مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کموالي په هدف خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجی ساپی په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې د کچې لوړوالی یو شمېر افغان ماشومان وهڅول سو د یو ځانګړي پروګرام له لارې له افغان حکومت وغواړي چې د ماشومانو د مړینې کموالي ته جدي پام وکړي. یو شمېر ماشومانو چې شمېر یې 100 ته رسېده د سه شنبې په ورځ په کابل کې د منډې وهلو په یوې سیالۍ کې ګډون وکړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ماشومانو روغتیا ته زیاته پاملرنه وکړي او د هغوی ښوونې او روزنې ته زیاته زمینه برابره کړي. دوو تنو ماشومانو حکومت ته خپلې غوښتنې داسې بیان کړي.
په افغانستان کې د ماشومانو ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ دی، په بېلابېلو ناروغیو اخته دي، خو زموږ هیله دا ده چې په افغانستان کې یوه سراسري سوله راشي او ماشومان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته مراجعه ونه کړي.
خواستم از ای است که اطفال از کارهای شاقه.
زما غوښتنه له دولت څخه دا ده چې ماشومان له درنو کارونو وژغوري او هغه ماشومان چې بې سرپرسته دي ورسره مرسته وکړي.
دغه پروګرام هر کال له ماشومانو څخه د ملاتړ یا د سیف د چلډرن موسسې لخوا جوړیږي چې د کابل او ځینو نورو ولایتونو سلګونه ماشومان پکې ګډون کوي او د ځانګړو پروګرامونو له لارې حکومت څخه غوښتنې مطرح کوي. د راپورونو له مخې هر کال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د یو لکو میرمنو له ډلې څخه 320 تنه یې د بېلابېلو دلایلو له امله مري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو کلونو کې دا رقم 1600 تنو ته رسېده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله یا تاریخ چې په دې پروګرام کې برخه اخیستې وه وویل چې وزارت یې له دې وړاندې د مور او ماشوم د مړینې کموالي ته پروګرامونه تطبیق کړي دي.
خوشبختانه وزارت صحت عامه،
خوشبختانه د عامې روغتیا وزارت د قابلو د روزنې له لارې او خصوصي سکتور له لارې توانېدلی چې په 80% صحي مرکزونو کې یوه ښځینه ډاکټره وي تر څو د ښځو ستونزې حل شي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په وار وار ویلي چې په هیواد کې روغتیایي خدمتونه ښه شوي، خو خلک وایي که څه هم میلیونونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوي دي، خو لا هم روغتیایي خدمات معیاري او اساسي نه دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000022 سالور درې شپږیاو او یا هم 0000022 11 2 4 1 15.
د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی اونیس پروګرام او تفریح خبرونه د ګوړې اچار هم اوریدلی شئ. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دوی به نن چهارشنبه د هغو بهرنیو وسلوالو شاوخوا 1.5 مړي سره صلیب ته وسپاري چې د یاد ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې وژل شوي دي. بل لور ته د موساخیل ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د منګلو په دره کې سلګونه وسلوال ځای پر ځای شوي او دوی د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ له جګړو څخه سخت په تکلیف دي. نجیب الله خیل په رپورټ لري.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د خواوشا ډیر شو هغه بهرنیو وسلوالو مړي بسره صلیب ته وسپاري، کوم چې په دې ورځو کې د یاد ولایت موساخیر ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د تیرې پنجشنبې ورځې را په دې خوا سلګونو داخلي او بهرنیو وسلوالو د خوست په موساخیرو کې د ولسوالۍ پر ودانۍ او نورو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې وسلوالو ته ډېره مرګ ژوبله د افغان ځواکونو د درنو وسلو او توپونو په ځوابي بریدونو کې رسېدلې ده. د سه شنبې ورځې ناوخته د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان ازادۍ راډیو ته وویل چې
موساخیرو په ولسوالۍ باندې یو وسیع تعرض هیواد دښمنانو لخوا نه شروع شوی و. د تعرض په نتیجه کې ډېر مړي دښمن په ځای باندې پرېښودل. دا خلک خارجي اتباع دي او خارجي اتباع سره صلیبي خپل هیوادونو ته رسوي. کوم اطلاعات چې زما سره موجود دي دښمن متواری شوی دی، حتی بعض ولسوالان نام نهاد ولسوالان او د هغو بعض نام نهاد قوماندانان هم په دې مړو په جمله کې هم شته.
د موساخیرو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته او د هوا په ګرمېدو سره سلګونه بهرني جنگیالي چې د وزیرستان، بنو، پنجاب، کوټي او ځینې هم چچن او ازبک دي د منګلو درو ته تللي او له هغه ځایه پر خوست او پکتیا خپل بریدونه تنظیموي. دوی وایي چې وسلوالو له سیموالو څخه د اربکي مالي مرستې، ډوډۍ او په حجرو کې د اوسېدو غوښتنې کړي دي. د مساخر د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ملنګ منګل وایي چې
مساخر په ولسوالۍ نه شدید جنگ دی او لارې باندې دی په پوستونه هم ډزونه کیږي. اولته وسلوال مخالفین ځکه زیات په منطقه کې د داخلي او خارجي ټول وسلوال مخالفین په چیرته په امازې نه پوستې دي یا د ولسوالۍ مرکزونه دي په هغه باندې وسلوال ډزونه کی په لارې کې بمونه یې غدي. د 1300 کې په مساخرو کې په بعضو سیمو کې حتی د جنخل په مربوطاتو کې بعضی وسلوال نفر هم مړه شوي دي، هم تلفاتو تر صدرې دي.
د مساخیر د ورسوالۍ قومي مشر حمی منګل وایي چې د دوی سیمه د پاڼ او پړنګ په منځ کې واقع شوي.
د عام ولس چې کوم دی د پاڼ او پړنګ تر منځ واقع شوی دی، د دواړو خواونه تر تهدید لاندې دی. نو زه د تاسو د دې رادیو نه په استفادې سره هر هغه څوک چې د دې ولس خوږی ځن بولی نو هغه نظر د هیله کوم چې دا ولس ته ارامتیا ورکړي او دا ولس د دې موجوده جری تکلیف نه باید وژغوري، د دې وضع نه باید نجات ورکړي.
د خوست د سرې میاشتې ټولنې مشر حاجي قاسم تڼي وویل چې تر اوسه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي نه دي سپارل شوي، خو ده ومنله چې د څو بهرنیو وسلوالو مړي افغان ځواکونو سره صریب ځایي دفتر ته سپارلي دي. ده وویل که چېرې ځایي اداره او افغان ځواکونه دوی ته د بهرنیو وسلوالو مړي وسپاري، نو دوی به یې خپلو کورنیو ته ورسوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
په ننګرهار کې د شفافیت څخه د څار اداروي ځینې پروژې په معیاري شکل نه ترسره کیږي او هغه څه چې د یوې پروژې د ترسره کېدو لپاره لازم وي ډېر شرکتونه ورته پام نه کوي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
په ننګرهار کې له شفافیت څخه د څارنې ادارې مسؤلین وایي په دې ولایت کې په یو شمېر پروژو کې په پراخه کچه فساد وجود لري او همدا لامل دی چې ډیری پروژې د وخت په تیریدو سره بیرته په کنډوالو بدلې شوې دي. له دې ډلې څخه یو هم د ننګرهار د فوټبال میدان د احاطې دیوال دی. د یاد ادارې یو تن کارکوونکی انجینر خالد شینواری چې له دې پروژې څخه څارنه کوله وویل چې د دوی کارونه معیاري نه دي، د سایټ انجینر نشته او دغه کار یې دریم لاس په ټیکه ورکړل شوی دی. دی وایي په وار وار دې پروژې ته د څارنې په موخه راغلی، نه یې شرکت معلوم دی، نه د پروژې په اړه معلومات شته او نه کوم مسؤل کشته چې دوی ته ځواب ورکړي. په روسي ځل دغې سیمې ته موږ هم ورسره لاړو. دغه دیوال په یوه څرنه کې پورته شوی او په بل ځای کې یوازې خالي تیږې د بارې په شکل غورځول شوي دي. انجینر خالد وایي دغه پروژه نه په نقشه برابره ده او نه هم پرې معیاري کار روان دی.
اوس موږ دغلته راغلو، د پروژې دغه مشکلات هم وکتل. په پروژه کې هیڅ کار نشته دی. پوښتنه چې کول ولې کار نشته دی، علت یې نه دی معلوم. دا یو مشکل. بل دلته په ساحه کې نه نقشه، نه قرارداد، نه تخنیکی مسول شته دی چې هغه سره مونږ دغه پروژې مشکلات شریکو چې وایا دغه پروژه په 100 روپۍ جوړه شوی، په کوم مارک باندې، په کوم شکل باندې، په کوم بیو کیو باندې. دغه معلومات د دې پروژې نه مونږ ته شته، نه ځوانانو ته شته، نه د ننګرهار هغه خلک چې د دین او دغه پروژې نه ګټه اخیستونکي دي، دوی ته د دې پروژې په اړه کوم معلومات نشته.
په همدې سیمه کې د شفافیت څخه د څارنې ادارې یو رضاکار غړي وویل چې دوی هر ورځ دغه سیمې ته راځي، خو کله پرې کار روان وي او کله بیا په ورځو د کار څرک نه لیدل کیږي. دا رنګه نوموړی وایي څنګه چې لازمه وي په هغه اندازه مواد هم پکې نه اچول کیږي.
مونږ رضاکارانه څارنه کو دي کې د کیسې نیمګړتیاوې دي چې په هغه موږ د دغه موسسې یا دغه ادارې سره شریک کړي، دغه نیمګړتیاوې داسې دي چې یو خو د نامعلوم علت د وجې نه دا کار بندیږي، بل دغه غټه پروژه ده. په دغه پروژه کې ټول دوه کسه، درې کسه، څلور کسه، څلور کسانو بیخي زیات کسان کار نه کوي. دا غټه پروژه ده، باید زر تر زره سرته ورسیږي. ځینې نیمګړتیاوې داسې دي چې دغه کوم موسسه کې دا کوم کیفیت چې د موادو دغه کیفیت چې کمی مثال د سیمټو په څلور لاس ګاډو کې د یو بوجۍ سیمټ اچي، دا نړیوال سټنډرډ سره خلاف کار دی او دا کار هیڅ سمون نه خوري.
په ننګرهار کې د اقتصاد رئیس انجینر سمیع الله نصرت ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه پروژه د همراز په نامه شرکت ته د 6 میلیون افغانیو په بدل کې ورکړل شوې ده. نوموړي دا ومنله چې په دې پروژه کې ځینې ستونزې وي، ولې په خبرې دوی د دې پروژې مسؤلین وغوښتل او ورته یې سپارښتنه وکړه چې یادې ستونزې هوارې کړي.
زمونږ سوفت انکشافي بودیجې پر اړه لري. دغه بودیجه تقریبا 6 میلیون افغانیو په فنډ باندې ځمنه دغه حتی دیوال دی. عادی کې اوسه ستونزې مې مخکې په معیاري شکل سره کار نو سره تر شوی. هغه شرکت چې کار یې کوو د هغوی انجینران مسلکي شکل هغه وړتیاګانې نه لرلې، خو بالاخره زموږ ریاست او زموږ سره څنګ کې نورې ادارې چې په همدې رابطه باندې کار کوي زموږ سره همکار دي. که هغه د ولایت پروګرام دی او که د باندې شفافیت د افسار اداره ده او که د ننګرهار اقتصاد ریاست کارمندان دي، موږ ته ونویل چې هغوی باندې څو ځل د کارونو لیدنه وکړو او هغوی ته بالاخره توصیه وکړو. بالاخره اوس دا کار روان دی. تېره ورځ هم زه خپله ورغلی یم او د هغوی د مسؤلینو نه، دولتي مسؤلینو سره نږدې نه مې پوښتنه کړې.
هڅه مو وکړه چې د همرا شرکت مسول ګل مراد نه هم په دې اړه نظر واخلو. نوموړي له مرکې کولو ډډه وکړه. نه یوازې دا پروژه ده چې کارونه یې په معیاري ډول نه ترسره کیږي، دې ته ورته ډېرې داسې پروژې شته چې له تسلیمېدو وروسته هم مهاله او یا هم د وخت په تېرېدو سره بیرته کنډوالې شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احمد د کندهار میوند څخه په خپل اس ام اس کې ویلي، له طالبانو غواړم چې د روژې په میاشت کې شرا روانه ده اور بند وکړي. دغه راز تنها له لوګر څخه ازادي راډیو ته اس ام اس استولې دي او وایي چې له دولت څخه هیله کوو چې د لوګر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي، دلته ناامني زیاته شوې ده. او دغه راز یو بل اوریدونکي بیا ویلي دي چې په بلخ ولایت کې د ملکی کارکونکو وژنه غندي او ملکیان چې د هر چا لخوا وژل کیږي دوی غندي. فطرت لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه په خپل سمس کوي، اشرف غنی صاحب څخه د غوښتن لرم چې خلکو ته کار او وظیفه پیدا کړي. د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او لس نیمه بجې دی. ناجیه صاحبی درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې نن سهار په لوګر او فاریاب ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په ډلې زو حمله کې 14 تنه وژل شوې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبینو د یو لړ ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار په پارک پلس میلمستون باندې د حملې دوه طرحه کوونکي نیولې دي. د بشري حقوقو د سرونکي ډله هیومن رائټس واچ د ملکی افغانانو وژل یو جنګي جنایت بولي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شامل هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ کوي چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د چین دولتي رسنۍ وایي د ژغورونکو ډلو تیره شپه هم په ینګدي سیند کې له چپه شوې کښتۍ څخه د خلکو د ویستلو کار ته دوام ورکړ. د امریکا د باسن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شکل مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. او د اروپایي پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه هتیا سیاستوالي د روسي خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي.
کورکله او د ګوډي اچار 19 پروګرامونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. د روسیې حکومت بیا ژمنه کوي چې په دې هیواد کې به علمي څېړنې د شوروي اتحاد د دورې په څیر پیاوړې کړي، خو په دې روسیو کې د علمي څېړنو پر یو مهم ملاتړ برید داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګوندې روسي چارواکي د هغه څه خلاف ګامونه اخلي چې ژمنه کوي. د موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبري څانګې په ریپورټ کې له اجمل انس خورو.
د می په 12 نیټه په روسیه کې په لسګونو په هنتونونو او څېړنیزو مرکزونو وروسته لاغې علمي مقالو ته آنلاین لاسرسی له لاسه ورکړ شي. د روسیې حکومت پر وخت تقریبا $1,000,000 ګډون بیې په ورکولو کې پاتې راغی، خو تر دې به تر د می په 16 نیټه هغه مهال رامنځته شوه چې د روسیې یو لوی علمي ملاتړي 82 کلن دیمیټري زیمن د $1,000,000 تمویل لغوه کړ. زیمن دا اقدام وروسته لاغې وکړ چې حکومت د نوموړي مرستندویه علمي صندوق بهرنی ایجنټ وباله. دا نوم روسي چارواکي دغه ادارو لپاره کاروي چې له حکومت سره دوستانه اړیکې نه لري. د حکومت دې اقدام د روسي په علمي کړیو کې احساسات پارولي. د سلسله په نوم د زیمن سازمان که څه هم وړوکی و، خو خپله کلنۍ بودیجه یې $8,500,000 ته پورته کړې وه. دا ټوله د څېړنو د حق زامې چاپ او په کورو ادارو کې د ساینسپوهانو ساتلو ته ځانګړې شوې وه. د روسیې د علومو په اکاډمۍ کې د اتومي څېړنو د انسټیټیوټ مشر بوریس شترن د سلسله علمي بنسټ په اړه
وایي،
هغه مهم څه چې د سلسله علمي صندوق ترسره کول دا و چې له ځوانو ساینسپوهانو سره یې مالي مرسته وکړي. زه په شخصي توګه دوه کسان پیژنم چې د همدې پروګرام له برکته په لویدیځ کې پاتې نه شول. په واقعیت کې نوموړي د ساینس د محبوبولو په برخه کې ډیر څه وکړل او همدې زیمن له نورو ځانګړی کړ، ځکه حکومت دا هر څه هیڅکله نه کوي. په 2002 میلادي کال کې د سلسله په نوم د دې صندوق له جوړولو راوروسته زیمن هم په سخاوت او هم په سیاست کې د نښکلتیا له کبله د حکومت لخوا ستایل شوی و. په فبروري میاشت کې نوموړی علم ته د وفاداری د دولتي جایزې لومړنی ترلاسه کوونکی و چې د روسیې د پوهنې د وزیر لخوا ورکړل شو. د روسیې د عدلیې وزارت د خپلې دې پریکړې په تشریح کې چې د زیمن علمي صندوق یې د بهرني ایجنټ تر نامه لاندې راوستی وویل، دا سازمان په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلو او په تخنیکي توګه یې له بهره پیسې ترلاسه کړي، خو سیمن وایي ما هیڅکله دا خبره نه وه پټه کړې چې زه خپلې پیسې بهر ساتم. د سیمن ملاتړې وایي پر نوموړي برید هغه هم د دولتي جایزې ترلاسه کولو څو میاشتې وروسته د حکومت دننه د بې نظمۍ څرګندونه کوي. زیمن د مارچ په میاشت کې مخکې له دې چې سلسله علمي صندوق کې بهرنی ایجنټ وبلل شي ازادي راډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو د کرملین سخت ملت پالي چلند د بشرپالو لپاره هوا سړه کړي. په تور لیست کې د سلسله علمي صندوق شاملول د روسیې په علمي ټولنه کې له سخت عکس العمل سره مخ شوي. له 3000 څخه زیاتو څېړونکو، لیکوالو، خپرونکو او زده کوونکو یو پرانستی لیک لاسلیک کړی او په هغې کې د روسیې له عدلي وزارت څخه غوښتي چې خپله پرېکړه د بیرته واخلي. روسي ساینسپوهانو د جون په 6 نیټه په مسکو کې د یو لاریون غږ هم کړی چې هدف یې په ځانګړې توګه د سلسله د علمي صندوق او په عمومي توګه په روسیه کې د ساینس ملاتړ دی. د دې لاریون ترجمونکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي، موږ نشو کولی چې قرار کینو او پرېږدو چې حکومت زموږ یو مرستندویه صندوق له منځه یوسي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. کچیرې د مغزي سکتې له ناروغ سره د کورنۍ له خوا بې پروايي وشي، کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
په نوبت خلک ورته ولاړ دي، یو ورځ ستړي مسي کې همې چرهار یو ته ترینی ولاړېږي. د ټول کولای شي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کې او سبب د پورتتلن د فشار شي.
کاس چې مغزي سکتہ کړي هغه ته تعویز اخیستل او زیارت طبي ولې څنګه دي؟
مریض اول ملا ته وړي، کچیر هغه رګ تنگ سوی همي او حتی بندم نه چلی روش ساته، بعد هغه نور بندیږي.
نن فهم دیګ لغږی خو په پایل کې د مالګې د ګټو او تاوان پاکله مطلب لري. درنو دوستانو، مالګه هغه خوراکي توکي دي چې په افغاني ټولنه کې له بل هر سند استعمال موارد زیات دي. مالګه نه یوازې دا چې خوړو خوند ورکوي، هغه له خرابېدلو نه هم ساتي، بل د غوښې او یو شمېر نور موادو د وچولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي. په اندازه مالګه د انسان په میده کې د تیزابونو توازن برابروي، عصبي پیغامونه لیږدوي، د بدن حجرو ته د موادو په ننوتلو کې مرسته کوي، د بدن فشار تنظیموي. خو که چیرې مالګه ډیر مصرف شي تاوان هم لري، لکه د وینې د لوړ فشار سبب کیږي، سکتې رامنځته کوي، هډوکي ورستوي، وزن زیاتوي، معده زخم کوي، د زړه اندازه لویوي، تنده ډیروي او د زړه ناروغیو ته زمینه برابروي. په یاد ولرئ چې مالګه یوازې زړو خلکو ته ضرر نه رسوي، بلکې په هر سن کې د وینې د لوړ فشار، د زړه د ناروغیو او نور سبب کیږي. په کابل کې علي آباد روغتون غذایی دی چې ډیری د اعصابو د ناروغانو درملنه پکې کیږي. د ډاکترانو په وینا لوړ فشار، شکر، شدیده سردردی، رواني تشویشونه او داسې نور لاملونه د مغزي سکتې سبب کیږي. کله خو مغزي سکته په ارثي ډول هم له یو نسل نه بل نسل ته انتقالیږي. د شپې ته کلنه جميله چې اوس په روغتون کې بستر ده، نیم وجود فالج او ژبه ګونګه شوې ده. د هغې له خور سره مو مرکه کړې ورته غوږ بشو.
پرون مسپښین داسې ناسته وه، اول زړل د دې زړه داسې نازک دی ښه روزانه داسې چې ناستی ناستی بس یو دم چغې وي، خو دغه ورځ بهنې بیا د ماسپښین ټول ورځ په زړه تېره کړه. داسې لکه زړه خور که نه، بس زړلې زړلې، بس مازدیګر شو غږېدره سره یو مسیه په هغې کې د بر ملکې ده، دغه یې یاد کړه، وایي د هلک مې هېڅ له زړه نه وځي. بس ماښام شو، ماښام زه لاړم اوتاس ته لاړم، ته لاړم منځه ته، په خپله ننوته په منځه کې نه سه بس راچپه شو.
دا دې څه کېږي؟
خواښې مې ده،
خواښې دې ده. مخکې هم دسکو تکلیف چې در
نه یو ورځ د ګذر مرض پرې راغلی، دغه د اعصابو تکلیف نه ده پرې راغلی.
دا تکلیف چې پرې راغلی بیا وضعیت څه رقم و؟
بس به یو لري دم دسی لاس خو دې ته کار نه کو، کوم کای زوی مې هغه رمنډ کړه تر ساده چپاسو چې ورغلم چې ته هغه نه کو، بس دا یو لاس یو خې کار نه کو
چې کرا چپاسو ته وای کنه بیا زرم ډاکټر تر راوړ کوم رسته.
نه نه و بجې بس څنګه دا چپاسو نه سړی له جمعه تر غي بس روان چولا.
بیا له پرون نه تر اوسه پولیس خبرې نه دی کړی؟
پرون نه خو لک خبرې کوله، وس نه چې خې کده
نه سره کده
نه، بس الله الله نری وی بس خلاص.
دا چې د مغزي سکتې نښې نښانې کومې دي؟ د علي آباد په روغتون کې مو د اعصابو له ډاکټر غفور بارکزینه پوښتلی دي.
د خلکو لپاره چې ډېر مهم دی د هغه پوهېدل، ټي آی ایم ورته وایو، یو ترانزیت اسکیمیک اتاک، یعنی یو ګذري څو دقیقو لپاره یو ګذري حمله ده چې په مریض باندې راځي. دا یو ډېر ښه خبر دی او حتما دغه حمله چې پر مریض باندې راسي په ظرف د څلورو ساعتو یا تر یو هفتې پورې مریض هماغه اصلي سکته ورکوي. پس له دې مثلا مریض وایي چې د یو دقیقې لپاره زما یو لاس فلج شو، یا د یو دقیقې لپاره زما یو سترګې هیڅ شی ونه لیدل، یا زما په سترګې کې بریښ کیږي، یا رنګ نسم لیدلی، یا داسې یو پښه مې بې حسه ده، یا دا چې یو خوا مخ مې سقوط وکوي ولیدی، یعنی په یو خوا شی ژوولی نسم او یو سترګې مې اوښکه نه کوي. یعنی داسې یو حمله د یو دقیقې تر پنځه دقو پورې مریض باندې راځي، بیا مریض بیرته جوړ شي. ډېر ښه پیشبیني ده د مریض لپاره چې په داسې حالتو کې د خلکو لپاره پوهېدل یې ډېر مهم دی.
ځینې کسان بیا له ناروغ نه د هغه ناروغي پټوي. د ډاکترانو له نظر دا سم کار نه دی، ځکه چې مریض کس بیا له ځان سره احتیاط نه کوي. هغه په دې نوي خبر چې څه یې په ګټه او څه یې په تاوان دي، په دې باب نور معلومات له عقلي او عصبي ډاکټر هدایت الله دانش نه اورو.
مریض سس ټولې خبرې ورته سپینې اوسي، دا به ډېره ښه خبرې ورته وایي چې وروره، ته د جیک فشار له وجې نه سکته د مغزي منځته راغلې، یا د غوړ د وینې له وجې نه تاته سکته د مغزي منځته راغلې، د قلبي تکلیف له وجې نه تاته سکته د مغزي منځته راغلې، ته دغه عوامل کنټرول کړه، ممکن دغه حادثه دوم دریم څلورم پنځم واره ممکن تکرار سي، یا ممکن یو وری مریض په ټول د عمر کې سکته د مغزي تکرار وي. ټول خبرې باید واضح مریض ته ویل سي چې دا دغه واقعیت دی، استرس، تشویش او جگرخونی دغه سبب د جیک تاک د فشار د عصبي کیږي.
د کورنی چاپیریال خوښ ساتل ټولو ناروغانو په تیرو کسانو ته ډیر ضروری دی چې مغزي سکتې کړي. کچېرې د ډول ناروغانو په مخ کې جنگ جګړې وشي، هغه یې نشي زغملای، خو کدوې له ټولو ستونزو لری وساتل شي، د روغې دلو امکان ډیر وي.
فامیل کې هم بعضې خلک شته چې خپل مریض ته توجه نه کوي، هغه مریض چې سکتې مغزي کړي دی او تداوی شو دی، بیا کور ته چې راځي ورته ضرورت شته چې هغه وخت په وخت فامیل دی هغه خواری وکی او فیزیوتراپی ورته ورکی. اگر کسان چه مراقبت شود دوباره حالت اعاده کیگی، اما سوک چه توجه نه که فامیل ورته، اگر خو مریض ده، مریض توقعات زیاد لری، توقعات زیاد ده چه باید فامیل ورته سرخه چلند نو که اگر ام خپل زن تا توجه نکوله، ام فامیلیم توجه نکوله، اگر حالت دیر زر خراب شد. به دقیقه حالت که علاوه ده چه فامیل یا نور پیوازان ورته رسیدگی که خپل شخص هم رول لری، چه خپل شخص هم باید زن تا توجه کی او کم
د رواني او اعصابو متخصص ډاکټر هدایت الله دانش وایي کله چې ناروغ له روغتون نه کور ته بیول کیږي، اصلي درملنه هلته له ناروغ سره په ښه چلند او هغه ته په ډیره پاملرنه سره کیږي.
اول چې کله کوه ته دا کسان وړل کیږي، د دوی مراقبت دلته اسن شروع کیږي. د څه چې کله دوی کوه ته راسي، دا خلک اکثرا د خپل فزیکی مایوبیت له وجې نه امید دي. نو غټه خبره او عمده مسئله چې کومه ده، هغه د بیا رغونې مسئله ده. د بیمار دوباره قدرت ورکول دي، بیمار څنګه له دې ناامیدۍ نه وستل دي، دا د کورنۍ اساسي دنده. د دې لپاره همیشه باید د ډاکټر سره په مشوره وي د تداوی لپاره چې کومه دوا درته استعمالیږي. یو بله مهمه خبر دا ده چې د دوباره حملې نه باید په دې مریضانو کې مخنیوی وشي.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي، دې ته ضرورت لري چې ژر تر ژر ډاکټر ته ورسول شي. خو له بده مرغه ځینې کسان هغه تبعیض ګرو ته ورولي. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
هلته مریضان یې کنه مګر اړو چې اپالج ویلې یا بل څه تکلیف لري، ملال د تختونه ورته کوي، تعویزونه ورته کوي، څو غږ مګ نه پکې یو بس ځان ته پرو دي، کوترې غوښه یا د چرګ غوښه یا بل څه شي بس ما غشی ورته ورکوم.
خبری نشه کوله او خبری مرتبه که خبری چوک نپیگی، بل دا لاسود رپیگی پیم رپیگی. نموگه هلتا یو زیارت پنام دی اسمان خیل زیارت یادیگی، هر پل شای چه بطور چه هلتا یو پریز لری او برزی پریز که بل منگی دوری خوری اسمان خیل زیارت پنام منی مشور ده او مرگی زیادو کری. انشاءالله خدای پاکی جوری او کدا شی چه برو بخیری الله جلیل روح عقل مرکیگی.
مشکل سړي ته پیدا شي، مغز کار کوي نو کجزه کوم خو ته مراجعه وکم، اره خو ته لاس ورغورځوي چې کندې دوه طرف نه موته سهولت پیدا شي، یا دوه خونه پیدا شي، دوه خونه پیدا شي، هغه د سخند شي تاینه ولا جزه کوم ځای ته مراجعه وکم، کوم ځای ته لاړ شم.
ډاکټر بارکزی وایي چې د مغزي سکتې ناروغ ته لومړني ساعتونه تلې ساعتونه دي،
ډیر زیات واقع شوی دی. کله چې نهایي مرحلې ته رسیدلی دی نو هیڅ برګشت نه و. بیا ملا ورته ویلی دی چې اوس نو یوسه ډاکټر ته. تر اوسه لا هم متاسفانه چې تر اوسه لا هم دا رواج شته چې کله مریض یو خوا یا بې حسه سي یا بې حرکته سي یا کرخت سي مریض اول ملا ته وړي. که چیرې هغه رګ تنګ سوی هم وي او حتی بند هم نه وي څلرویشت ساعته بعد هغه نور بندیږي. یعنی که په دغه اول څلرویشت ساعته کې مریض ډاکټر ته راسي ډاکټر راحت هغه تشخیص کول سي او د بندېدلو څخه جلوګیري کوي. ادویه اخي اگر رگ برته ځان خلاصي او مریض یعنی په سرعت باندې برته جوړیږي. خو کله چې یو پل رگ بند سو بیانو او ها خواته وینه ونه رسیدله خصوصا د مخ چې څلور ثانیې د کم خونی په مقابل کې مقاومت نه لري پس له څلور ثانیې او څو دقیقو نور د مخ ته وینه اکسیجن ونه رسید نور هغه افات غیر قابل برگشت چې متاسفانه تر اوسه پورې هم په نام د دې چې د پروژې باندې پیری ناس دی او یا په دې معنی چې دا بیرېدلې دی ساتل کیږي او زندول کیږي او د دې خلکو لپاره څلورش ساعت اول یا حتی اول ساعتونه ډیر حیاتی او مهم دي. په سرعت ډاکټر ته مراجعه وکړه په سرعت ځکه چې دوی تر ساعتونو نور اخوته وخت نه لري او کله چې رګ بند سو بیا نو هغه آفت غیر قابل برگشت دی.
هغه کسان چې مغزي سکتې کوي ډیر آرام چاپیریال ته ضرورت لري. ډاکټر برګزای وایي چې ځینې کسان هغوی دومره غږوي چې روغ انسان هم حوصله نه لري.
موږ کوشش کوو چې د مریض مصرف د دماغ کم کړو. کله چې د مریض د دماغ مصرف پورته سي هلته کې اکسیجن ته ضرورت پیدا کیږي. اکسیجن ته ضرورت کې مجبور دی چې وینه ورسي او کله چې وینه دماغ ته ورسي د مغز فشار پورته ځي او آی سی پی یا پورته تلل د فشار د مغز خطرناک ترین واقع او اختلال د مریض دی. خصوصا هغه حمله چې په هغه کې رګ چاودلی او یا مقدار وینه هم په دماغ کې ستر مخکې د مخکې او خپل پرسوب هم کړي او دماغ د پرسوب د پر ځای نه لري ځکه چې هغه په خپل هډوکو په محافظه کې دی او لږ پرسوب کولای شي چې مریض د مینځ یو سه بعد اختلاط ورکه. نو ځکه موږ د مریضان درته په دواو باندې غرق یعنی کوما ته وړو یعنی دومره وېد کوو چې د دوی ماس هیڅ کار ونه کی یعنی چې کمترین مصرف د انرژي په کار سی واغت. موږ تاسو خپل لیدل دي مریض سکته کړي ده او په نوبت خلک ورته ولاړ دي یو راجستري مسی کې هبه چر هر یو تکرینی ولاړ دي په کافی اندازه د اکسرسایز ولاړ دل کښنستل فکر کول هتا د ټول کول سي چې جریان د وینې د دماغ ډیر کی او سبب د پورتتلن د فشار سي او باعث هرنیشن یا فتق یعنی تفتق د مغز پیدا کی او د مریض حیات خراب کی.
د کابل اوسنکی امان الله دغه ناروغ کیسه کوي چې مغزي سکته کړی و خو د کورنۍ او خپل جدي پاملرنې نه وروسته اوس روغ شوی دی.
دا روی تشویشات درلود بیا دا مریض شو هغه ته ویل پاکستان ته بیا پاکستان هم تداوی نشو بیرته راول کابل ته.
سکته چې وکړه وضعیت څه رقم و؟
ډیر خراب و بیخي په حالت کوما و په همدغه کیور شفاخانه کې پراته و هلته بستري و بیا اوس شکر ښه دی دواګانې تاثیر لږ ذره وکړه او روی حالت یې په خپل فامیل تاثیر روکل خوش بیرته خشو.
دلته تداوی نه کیدله؟
دلته تداوی خو خنه شو په انډیا شفاخانه کې اپولو شفاخانه کې هلته بیا دواګانې ماسک تمام شو اوس هم هغه ته دواګانې استعمالوي. پرابلم تشویش روحي ده هغه تشویش روحي اوس نه کوي اوس ښه ده.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
قدر منوریدونکو سلام. تړونونم سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو. خو سه چې پټم له چا سره امضا کړی نو ټول خلک غالمغال کوي او خفه وي لکه چې د دې هیواد په تقدیر کې هم دغه بې اتفاقي او چلبازي لیکل شوې ده. د خبرونې په پیل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسول سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د قانونو څه حال دی. صاحب کداره ته وایي چې تر اوسه مو څومره قانونه رایستلي دي؟
تر اوسه مو لا قانونه پیدا کړي نه دي نو رایستلي به مو څنګه وي؟
نو په دغه څو کالونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دې وکړه. په دغه څو کالونو کې مو ایله د قانون رایستلو قانون ورته جوړ کړ چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي څوک به پلوري او چې خرڅ شول پیسې به یې څوک اخلي.
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو بلکې خصوصي سکتور به یې کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو نه پیسې او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاس تر زنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي، زه به کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جالیجو کې هیڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کیږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانونه راباسي او پلوري.
هو ښه یې پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه راایستونکي، یوه برخه دولت او بله به یې د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به هماغه پخواني خلک وي. چیوه؟
نو صاحب د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانون لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هېواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې قانوني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي، ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسیږي. که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
اوس هم پام وکړئ یو ورزشی خبر ته. د سګ جنگې د تیرې ورځې په لوبو کې چې د ګڼو شوقیانو په ګډون تر سره شوې، د بدخور صاحب سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپی بریالی شو. خو د خطرناک صاحب کسانو د لوبې پایله غیر منصفانه وبلله او د بدخور صاحب په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران کتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبې هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګ وروسته او یا هم د جنګ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنګ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاص شو.
اوس مو د ساختماني چارو یوه شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خان، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروې او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنې ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خانه، کوم وخت دی دغه د انجینری کارونه کړی دی او کنه؟
ولی مینه دی کړی، هغه زموږ د کور تر خوا دکان چې دی ما سروې او ډیزاین کړی.
ریښتیا وایي؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دکان خو نور خصم دی، خو یو کونج ډیر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که به هندوانې او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر!
مهرباني مو ده صاحب.
مامور صاحب علمدین خانه، ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی،
هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
او لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و بیا بېرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
او هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
زه نو کولی سي. توتکۍ ته به څه کوې؟
زه به سکرته رسم.
په شرکت کې به سکرتري ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټولې پروژې د خپل سکرتري په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي، خو د توتکۍ به دومره سواد نه وي.
سواد ته څه ضرورت دی؟ سکرتر خو ټول کارونه په شفاهي ډول ترسره کوي.
ښه نو داسې به وکړو چې رئیس به زه شم او په اداري چارو کې معاون به مې اول خان سي، د خریداري په چارو کې معاون به مې علم الدین تشه. صحیح ده؟
سمه ده.
او که کوم بل کار پیدا سو نو په هغه برخه کې معاون به مې توتکۍ وي، که څنګه؟
سمه ده. خو د شرکت نوم به څه کېدو؟
که د ما منی نو نوم به یې انټرنیشنل انجینیرینګ ساختماني شرکت کېدو.
په معنا خو یې زه پوه نه سومه.
په معنا پسې مه ګرځه، خپل ریاست دی کوه.
ښه ځه، سمه ده. نو دعا پې وکړې
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به دې یو شرکت هم نه ولیدلی.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبته سیالي وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده، خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو.
رئیس صاحب، که دغه مکتوب مې راته امضا کړي.
غوټۍ، ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
خسد صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
خسد خورې، ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مونه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږې؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږه مه. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب، یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره، یو عادي ماموره او کټ مټې وېسنه لکه زما غوندې جوړ کړي وه.
رښتیا وایې صاحب، لاپسیرین هم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم، راځه. څه دې ویل؟
صاحب، دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټۍ، څه وایې؟
صاحب دام غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم؟ ورته وایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب، دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې زه، چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې دغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې دغې غوندې آرایش وکړي او یا دغې غوندې جامې واغوندې، بدې ته راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ، ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانونه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. د اسمان ستوري به پرې وشمېرم.
ورئ سي صاحب، ټول تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
غر غرو د شور نه دی خبر، د سرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غوڑی دا جنگل زور نا دی خبر سرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر سما بچی لاد گدر رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی پگر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ وڑی د جنگ